سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجو شي تاسو آزادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي په خطر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي دا په اصل کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولوېده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا سوم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یو تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړ شوې ده د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خبره کړې ده وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایلې ترې ایستلې دي په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شویو شمیرو څخه سوزلې زیات دی د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټولې وخت کې اوس مهال د څه باندې 1000 مدرسې فعال دي د افغانستان د بشري حقوقو مرکز په دې ورسوي کې د پرزیدل جمهوری نظام د لوی څارنوالۍ فرید احمدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د پوهنې مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د کمشنر موسی محمدي لخوا جوړ شوی په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن اورستلغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب وکړ د اعلان لزګونه زره مسافر اخیزمن کړی دي د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتواله راشي د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیه مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب اورستلغه پیل شو چې د نو باندې سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه خغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب به تر هغه وخت پوری روان وي چې خغلی د دوی غوښتنې ومنل شي د یو سلابیه میلیونه وګړو لرونکي بنگلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه مسافر لیږدوي ورسره خبرم دا چې د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزې موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي دوه خواوو د دې موافقې جزئیات نه دی ورکړي برازیلي نیمار چې مخکې لدی د بارسلونا او د پاریس سنت جرمن کلبونو لپاره لوبیدلی د الهلال کلب لپاره وازی ولوبي کړی دی یو ګولې وهلی او دوه ګولونه یې پاس کړی دي الهلال پر خپل ټلنیزو پاڼو په بین کې ل نیمار څخه په نوموړي کلب کې لو بده په خطر مننه کړی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ دا نړیوال جنایي محکمه حکم تا د طالبانو خبرګون
څوک به ضرر نشو رسولای کی غرب په مقابل کې ودرېږي کی شرق په مقابل کې ودرېږي
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لاختارونو نه متصره کیږي د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی چې طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي دا څرګندونه ظاهرا د نړیوالې جنايي محکمې د ورستي پریکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په خبرګون کې شوی او کورنوي رسنۍ نیټه پرون د شنبه خوللې ده نړیوالې جنايي محکمې ICC د طالبانو د رهبر مولا هیبت تلا خوان زده د طالبان د ستري محکمې د رئیس عبد الحکیم قنی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی خو د طالبان حکومت دوه ګونه چلن او سیاسي پریکړه وبلله جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالي جزایی محکمې آی سی سی لغښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړي، ظاهرا د نړیوالي جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه شي ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نه شي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خپرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوې. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعای کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر رهبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. د تا د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړي چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاح الدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کړته وي چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اخترونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بلې زما آواز درځي؟
بلې، مهرباني.
زما آواز ته
مهرباني. مهرباني سيد سي.
بسم الله الرحمن الرحيم. د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي. اما افغان ملت او په میلیونه انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. کپ جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب مشرانو تاثیر نه کوي، دی برختیا وای. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوال ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم وختنی دی چې په تعصب سره د طالبانو مطلق الانان دیکتاتور حاکمیت دیتہ معقول درست او انسانی جواب نه وای. د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دی او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو په اساس تعاملات څه ډول باید وشي؟
موجوده حاکمیت نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیواله ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دوومه برخه ده کړه چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړیوال ناکامی ده.
بله بله. ورسته کې نړی سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړی سره وبخي
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغه د عملی برطرفولو لپاره نه تنها د نړیواله ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کبولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بلی.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوند سي سي دي صاحب، وخت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رستنی شوی کډوال ته د کار زمينه برابر کړې ده. د دې کارخونې مسؤل وایي لستنه رستنی شوی کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. رستنی شوی کډوال هم د کار په موندلو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته دې هم د کار زمينه برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه سوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دا کوټه چمن او دا غلطه دي. ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کورتي او جانټه
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لاس ته نو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نور پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړول د وطن د لپاره کار واخلو او سړول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دغه یو ادب واخلي چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی، ښه ژوند برابر. نو موږ کوشش کوو چې جانکړ تولید کو او بل اخر از موږ جانکړ تقریبا تر ولایتو پرې څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پرې ځي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیبي کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیبي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. الته مو مکتب ویل بری مکارونه وکړه د کسم ویز د کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسم دلته په کار اخته یو دی جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خدای سره خلک ست چې د لستون سره مخامخ دي کسمونه لري امه د کار زمينه نور ته برابرېږي. زه غواړم چې عرب سماته یو کار زمينه نور برابر سي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مرد مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنگټانو. نو اوس د خوشاله کندهار ته موږ راغلی دا کار موږ کوو، د جنگټانو کار موږ کوو، د صدرې کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور مختلف شي په کندهار کې. هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو
په اینی وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمينه مسايدي کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي. لازمه ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د جاز توان دی پیدا کې هغه فرصتونه. یو د مزیک توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي، او بل غټ اومده ستونزې ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه 13 روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راځل سیبي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګي هغه لاجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. تنوی قانون لمخې د ټولنیز رسنیو کارکونکو د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومې دي. اپوزیسیون او د خبر اعلان او د ملتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په ډېره تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمن لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې و نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم د قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو او ځیدو اكونو پارلمان او ایالتي اسمبلی په اړه د هغو انتقادي مطالبه د جر تر جره لری کول غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظر غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوې قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندیدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څباندې $1,000 معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخيله ریشي او تمه ده چې خغلې زرداري به د قانون سمدستي توشيح کړي. د دې قانون د تصویب دو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري، د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 ورځې د شاتو د مچوي فارمونه لري، اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچوي د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوي پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلې. نور حال په خراب ورګ
شاه محمد چې لدیر شو کلن رئیسی د مچی فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچی لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندیدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبی ولایتونه اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوي.
مچۍ نه هلمند تر وړې دي، نو دلته ماشاءالله خو حاصلات خو خوندور وو. دا خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله د هلته تریا کرل کې درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو یې پاره هم ګټه ده، د موږ د پاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکو په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغه سي نور د ماشو ګلان هم سره په نور ولایتو کې واز یو دی. د میدان شار د غرنی منطقې د شنشو بي دوی درلودي سش کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شلمنه اصل دی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوري او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوري، او د شات مچي د خپل حاصل اصل چې زین راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي، او دلته به آب و هوا یعنی یخ ډیر نسته، هوا نورمال حالات کې ده، نو په دې خاطر هم شات مچي دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شاتکشي د اصلو د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست مسولین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاري شپولا مومین د دغه ریاست د امژغي مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچنی چې دې څخه خلق عایدات تر لاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې دې شته حاصل کیږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکار موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي. خو لیکن دغه یو نمایشګاه جوړول یا دوی نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګاه جوړ دا بسنه نه کوي.
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیس علمی او فرهنګي سازمان په مالی مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 15,300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2,130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بلخوا ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړه، او د پاتې چینو بیالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه وکړه. افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کیږي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاری او اساسي رغونې کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شول، ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو، او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل و.
د مسؤلینو په وینا پر رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي، او 2,130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحانی بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموګه دی فصل لپاره همداسې دی ټاکو برخه کې په نور دي جون په ضرورتونو کې تری ګټه خپل کله سیدا کاریز ورغول، نو واکین چې وبي سره اضافه شوی چې کارکلی لپاره ځمکې د دینه لاندې و. بل کوم پروژه سیدا په مخ ډول کې ده، په دې کې د کلي خلکو هغه ورزنه مزدوري سیدی په کې کوله بلې ارتیاوی په باندې پوره کړی.
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډیری چینی او یالې شته چې له اوبو ګټه نه اخیستل کیږي.
موږ دلته نور د غش کاریزونه لرو، دغه د غشي پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، د شپشاله کې دي، هغه ځای ته نه رسیږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، موږ چینی لرو، د کولاب لرو، پوز دي کولاب چې روته موږ ډیر ضرورت لري، موږ لختای او پخته کاری وسی.
بلوري ته د زرمه اوسیدونکو وایي د دوی سیمه ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمه اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نور برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نور موسسې هم د همدغه منطقې د خلکو لپاره منځوري کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نور وطنونو ته له تکس خاله کچاکي تکس خره وګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغه ولسوالۍ څخه ده چې په هر برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه خوندزي، سرکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي کاریز او د دې ولادت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دی او نګدی وب پکې نشته خلک د څخاک او د کرنی زوزمکو د وبول لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د 15 دقیقې بس تکرار هم در تل رخوس خبرونه. سلامونه وخت مبخیر. افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یست. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طلبې لارې 8 میلیون ډالر علي لمبي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې درک وینن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په اصل کې چې په مدې عدالتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اثرو پر وړاندې راولویدو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د خزو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غاڼې عالی او د خزو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزول سوالیز خطر لسه شي وسوځولې دي. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا سوم ځل دی چې طالبان د موسیقي عالی سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. وروستی خبرونه چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده، وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایل ترې ایستلي دي. په څېړنه کې دا شوی چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شوي شمیرو څخه سوزلي زیاته.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت جګړه
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنښت او هر کله 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هر کله کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډیدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کیږي چې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس آی وی لري. کته هم په زورګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلې واکمنۍ دوروسته ته جو بایدن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدل دي. د راپورونو لمخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. د ډونالد ترامپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقوقو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د مشتیدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی او ویلي دي چې د ډونالد ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو په خوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته رسیدو وروسته نن په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګاري ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي ندی. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسانه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي دي چې د ناسم ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي.
زمونږ نن د 25 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همدارس پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خبرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوب تاسو غږ او تاسو رادیو او ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دا راته وایي چې تاسو خپل په پاکستان کې مشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه پاړي کې یاست، د ټرمپ دی وروستي فرمان په حق لکه راته وایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثر شوي دي؟
ډیر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره، او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظارو په تماس کې یو، ډیر زیات کسان دي، او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي، او دوی په همدغه امید ناست و چې بس موږ راغلي یو او موږ به د خپل اولادو آینده امریکی ته پتاک سره تضمینو. ولی متاسفانه دی امریکی دا نوی ولسمشر دغه کلت دی سپینی مانی تراغی او دغه فرمانی ورکه، دغه دغه ټول افغانان امیدونه له خاورو سره خاورې سول، او ډیر زیات ټول روحي دی روحي فشارو لاندې دي، او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غکلری درته وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشتي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تګ یا کیسونه لري او یا هم ویزه په لاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم زه هیڅ اسره نه وی، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پېښور کې او یا په کوټه کې نه، خیم صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی، او قرار دی موږ د معلوماتو ته موږ په تماس کیو د یو لک یا د 100,000 نه تر یو لک 100,000 پورې افغانان د امریکای ویزې ته پتا مو، یا ایس آی وی، یا پی وان، یا پی ٹو، یا پارول، یا پی فور چې ورته دغه ویلکم کورپس هم وایي، یا ڈی وی لاٹری، تقریبا له 1,00,000 نه تر 1,00,000 افغانان صرف د امریکای د ویزې په تمه په اسلام آباد کې همدغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ټرمپ له خوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه هده معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې ایس آی وی لري، څوک پی یو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، دا ټول اغیزمن شوی دی د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 جنوري یا په 1 جنوري صادر سه، ایس آی وی پکې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک په دې وختو کې تلل دغه دی پی 1 او دی پی 2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید، او دا خبر رسمي مسل چې رويټرز نه شیر کړای و نشر کړای و، چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلا د ویزو کارونه تر ویان دازي مخکې تللی و، که ایس آی وی وی، که پی 1 وی، که پی 2 وی، که ویلکم کورپس وی، که پارول وی، که اته د ډی وی لاټریم سی دي، دا ټول اوس په ټولو تاثیر کړی ده، او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو ولته په شورا هم لري د کډوالو لپاره، او خپل هم د امریکا د تک کیس لري، تاسو خپل ستونزې څه دي الته چې وس میشتي استه پاکستان کې هم د افغان کډوالو وضعیت ورستر بلې مخ په تریخېدو دی، وضعیت څنګه ده الته؟
ګوري، دغه اکثر رسنیو سره زز مرکه کوم، او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غک یو چا ته ورسوم. فعلا چې دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین، تاسو پښتنه وکړئ دوی مشکلات څه دي؟ ټول اقتصادي مشکلات لري، دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې باز کاله چې دوی راغلي دي او دوی دغه ټول څیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و که موټر و که ژوند و که دارایی و که څه و، د درې کلو کې ټول خوړله. ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي لس زره کلداری پنځه لس زره کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله چې څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه چا څه یې درلوده ټول یې خوړلي دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلوده هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکې د ویزې وه که دام قطع سي نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي. زموږ اولادونو اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې شوي دي، بې تعلیمه پاتې شوي دي. تاسو فکر وکړئ د ما په خبره هغه څوک پوهېږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي. یو څوک چې د یو شه اولاد چې درې کاله بې تحصیله پاتې سي دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی شي؟ څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړي دي، فقط امید دغه و چې مونږ به امریکې ته لاړ شو. که دا امید هم قطع سي دوی به ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خبرونه کې وسره سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پات شوی دی. ښاغلی اسد خان خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې مونږ بلنه مو منله. کدا راته وایي څنګه چې ښاغلی افغان هم مونږ ته اشاره وکړه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ویلې، او دغه افغان کډوالو چې وسی کیسونه د امریکا ته د تګ لپاره درېدلې دي. تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا راته کوئ چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزې ختمې شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي. د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم د پاکستان حکومت هم وس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډېرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي. دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیر مننه، دونه اهم موکمه باندې مال خبرو مکر راکړه تاسو. دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دی چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده نو هغوی په دې باندې کښېني او په دې باندې قانون سازي وکړي، په دې باندې خبرې اترې وکړي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي په پاکستان کې کوم مهاجر دي او هغوی ژوند څنګه تیریږي، هغوی کوم مشکلاتو سره ښکار دي. نو یقینا چې دې باندې ډېر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملی ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې دې نه مخکې مرګري خبرې وکړه، نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته کم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادي حقوق دي هغې خلاف ورزي دي. خو سپیسیفیکلی ساو چې کوم کوېشن دی چې راځي، پاکستان ویزه ایکسټینشن نه کوي، پاکستان چې کوم ویزه لګي دا هغه پیسې ډېری دي، بلدا چې ایکسټینشن چې کوم کېږي په هغه کې دننه بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم دې ته مسالې جوړېږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه، او بیا چې پاکستان چې کوم ادارې دي نو هغه دا وایي چې مونږ خو د یو این ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو، مونږ دغه پروتوکول نه دی اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله دا افغان کډوال ساتو نو دې باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډس اګری کوو، اګری کوو سره نه. خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي نو د دې لپاره په کار ده چې عالمی نړۍ ګامونه پورته کړي، هغوی غږ پورته کړي، او پاکستان په دې باندې مجبوره کړي چې یاره نرمه پالیسي جوړه کړي، سختې ختمې کړي. او بدقسمته نه چې کله د افغانستان او پاکستان نه چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو د هغې زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغې ته تیریږي. مونږ په تیرو څو ورځو کې دا لیدلی وو چې یاره کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړه، د هغې نه بعد بیا داسې افغان کډوالو چې کوم په پاکستان په سیاست نه پوهېږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي د هغې په شکل صورت نه خبر نه دي، هغوی به هم گرفتار شي. او صرف دا چې یاره پولیس خپل هغه نمبر پوره کو، نو په کار دا دی چې دې دپاره ګامونه پورته شي، او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم دې سیس باندې کنوینس شي چې یو این کنوینشن دی، نو هغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي، هغه اډاپټ کړي.
نو الله د افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د دې حالې زموږ چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي.
مننه اسد خان صاحب دغه خبره ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري. نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي دوی له مجبوریت راغلي دي، امنیتي مجبوریتونه لري او یا هم امنیتي ګواښونه لري کبر ته افغانستان ته دوی ستانه شي، خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي، څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شوی او ورته تمدیدوي هم نه. تاسو څه فکر کوئ دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو د پاره د کوم ټولنیز بنسټ شتون لري، د وکیلانو یو ټولنه یا د کوم څه چې دغه کډوالو غک پورته کی او یا دغه کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکي؟
جی بالکل، په پاکستان کې دا ریفیوجیز ایکشن کمیټي دا یو جوائنٹ ایکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچي کې ډیره زیاته ایکټیو دا او کراچي کې کم کډوال دي داګه لپاره حل ځلې کوي. باقی دا د چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیئرمن هم یا ما نو مونږ داګه دا پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې مېشت یو چا ویزو مسلې وی یا دا چې باندې سه ایف آی آر وشي دا 14 فورن ایکټ ایف آی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو، خو دغه سیس اداره موجود نشته، سه اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړ وکړو. مونږ د وو چیرې واقعي د اداره چې نه دا خاص کړم افغانستان چې کوم کډوال دي داغه د پاره دا کومه د چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دوه درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ اورګنایزیشنز دي داغه کومه خبره وکونو اغه هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی اغه وی چیرې کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د دې مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس دی نو دا ډیر لوی پروسس دی. لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا وی وی چیرې کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو اب په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته. نو ایون دغه چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرټیفیکټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی تواوی چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکې مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با سوک بدا سپروایز کوي. نو هغه لا هیڅ سم نشته، صرف بس په میډیا په دې باندې او اورډر راشي او دغه اورډر شي نه غبیا لاندې پولیس یې دغه فالو کوي. نو کومه سپیسیفیکلی خبر په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کوم کډوال دلته په پاکستان کې اوسېږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویډوال کیپیسټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کوم پروګرسیو دي کوم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویډوال کیپیسټی کې د دې چې کوم مشکلات یا که د تعلیم مسله ده که د نوکرۍ مسله ده که د صحت مسله ده که د آمدو رفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي. او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چې کم باندې افغان ریفیوجیز او خاص کر چې کم دا ریفیوجیز ایکټیویست دی دی په ملاتړ کوي.
مننه خغله خان به برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرځو ورزو خغلی افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستۍ پریکړې په تړاو دغه تل د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی؟ تاسو د یو شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو د پاره هغه څوم راپورته کړی
ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس ای وی کیسونه لري موږ له دوی سره په تماس کیو، دوی له خپل سپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کړي. چون دلته ډیر خلک چې راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و تاسو درې ملک لارځه یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداري دي په امریکا کې لکه دی ایرپ اداره نو دغه سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کیو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزرانو لاره نه خپل مشخص مستقیم ایمیلونه ورته کړی دي. نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه درکړی ولی موږ خپل مشکلات هغه ته رسولي دي.
مننه افغان صاحب دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبري وکړو. ورزو خان صاحب ته اسد خان صاحب تاسو داره ته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشت دي او دوی امریکا ته د تک په هیله ناستي حالت لړی رستونزو سره خپل وطن یې هم پری خای دی، خو کبیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډیر زیات دي او امریکا حکومت هم دوی پر کیسونو د لنډې مودې لپاره ویل کیږي چې بندیز اعلان کړی دی. تاسو څه فکر کوئ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي یا دغه فرمانونو پر وړاندې خبرګون خدای شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل دې باندې خدای غو امکانات شته چې امریکا چې د نو هغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی دا هغه د باقاعده سیګنیټری دا بیا دغه نه بعد دغه پروتوکول اډاپټ شوی دی. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغه باندې لګي سختې براشي، لګ وخت د پاره به لګ مشکلات د دې زیات شي. خدای دا چې پر روان وخت کې به چې کوم کډوالو کې سونه دي سره پراته دي یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه با دی با د دې کیسونه مخ پوړان دي زی. او زه دا هم په دې باندې هم پر امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغه په سپریم کورټ کې یاد چې کوم عدالت ته پاره کې ودا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي، ځکه دا غي وجه دا چې دا کډوال چې نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دی، بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکای حکومت سره یا د امریکای چې کوم اورګنایزیشنز او هغه سره کار کړی دی او هغه په هټ لیست باندې دي. او بیا هم د امریکای د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغه پاکستان ته راغلی دي یا بل ملک ته تللی دي او الته کې هغه په دې تم باندې ناشتي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې را تاسو به راځي او تاسو د پاره امریکای دروازې کولو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسی دا نه وي صدر راکې به خامخا خپل پالیسی سناس دغه کوي مخکې رستو کوي، خو ات دی اند تر څو پورې چې امریکا د یو ان کنونشن غړې دی نو دا چې دا نو دا به د افغانستان چې کم کډوال دي یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه د افغانستان ریفیوجیز حواله سره خبرو کوم، نو دې سره بل لار نشته. دې به خامخا دا کیسونه مخ پوړان دي بوزي او دې ته به امریکای ته د تک اجازه ورکوي او الته کې بیا دې ته مخ کې کم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خدای له چې پدې کې به خامخا لګ نه لګ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي نو هغه پالیسیز چینج شي، ټول هغه چې کم سیټ اپ یو هغه چینج شي، نو باید چې لږ وخت لګي. خدا دا چې دی وخت سره سره باید دی چې کم د حالات دا بټیک شي د خیره.
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګي دغه کډوالو ته فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتېږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال ډېر ستونزو سره څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تک په هیله ناستي لستونزو سره مخ دي، نو تاسو خپل په پاکستان کې استی د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت په راتلونکي کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره او یا هم د دوی د کارتونو په برخه کې چې دوی لستونزو سره مخ نشي؟
لا په دې کې دوه خبرې دي. ګوره په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کم راغلي دي او کم مطلب خزینه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه زی نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتی دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کم مخکې راغلي دي او کم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي. دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یورپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای سره اورګنایزیشنز او ادارې ویغي سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاويږي او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پیښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټنشن نه شوي یا حکومت دی تنگ کړي، ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټنشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکسټنشن دی یا د دې سره نور څه داسې مسله کیږي مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی، نو دی ډایرکټ د ایمبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چانه چا سره پرابطه کی او هغه بیا آی جی پولیس سره یا انټیریر منسټری د هغه سره پرابطه کی وي، نو دی ته مسله نه جوړیږي. خو مین چې کوم ایشوز دي، مین چې کومې مسلې دي، نو هغه هغه خلکو ته هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کوم نارملی په نارمل کیپیسټی کې راغلي دي او ماته نه لګي زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کم ریفیوجیز دي د غیر د خیر خیګړ د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کی.
مننه افغان صاحب، تاسو ته به راوګرځو. تاسو هم د ښاغلي اسد خان خبرې واورېدل. په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي، شاید وای پر اتلونکو کې دوی له ستونزو سره مخ نشي. تاسو هلته په افغانانو سره په اړیکه کې یاستئ او خپله هم کیس لري، دا راته وایي چې تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخ نه وي او وړاندې به د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت مات نه کوم اندېښنه نه لري چې مثلا که کیسونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې لستونزو سره نه یي مخ. آیا دا خبرې تر کوم ځی پورې تاسو د تجربو نه حقیقت لري؟
زه یو خبره ډیره واضح کوم چې دغه ووت دغه دونیم کال کې زه په اسلام آباد کې یم. هر هغه څوک چې ویزه لري دوی ته دغه جنوري 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تمدلی شپږ میاشتې. اوس موضوع دلته باید زه وایم چې ویزه اوس هم تمدیدیږي، ولی مشکل پدې کې سوای دا مشکل پدې کې دا چې ویزه چې اوس تمدیدیږي دا اوس دی وی میاسته لپاره تمدیدیږي. دغه افغانان امکانات نه لري هغه څوک چې قانوني راغلي دي، ځکه چې یو ویزه تمدیدې تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر شل تقریبا شل زره کلداري کې چې په یو فامیل کې شپه غوا ته نفر نو د میاسته یو لک شل زره یو لک څلوي زره کلداري نسی ورکولای. نو ویزه تمدیدیږي ولی نور څوک امکانات نه لري، چون دغه ویزه مخکله 2015 کال نه به دی و چا به سیاحتی ویزا درلودل یا به فامیلی ویزیت ویزا درلودل دا به شپږ میاشتو لپاره تمدیدیدل او هغه به دغه تقریبا په شل زره کلداري. میډیکل ویزا به تمدیدیدل د درې میاشتو لپاره په شل زره کلداري باندې. سیاحتی هغه دغه تجارتی به دیو کال لپاره تمدیدیدل، ولی متاسفانه دغه ټولی ویزی اوس په موږ شل زره کلداري مصرف پیرازي دی وی میاشتو لپاره تمدیدیږي. زخپله من هیڅ دی رئیس دی شورا دی مهاجرینو، ما خپل مهاجرینو ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول ز خپل مهاجرینو نه دغه غوړه ما سي باید هغه ما افغان مهاجر ته اسلام آباد ترغلی دی دوی دی پاکستان ټول جاری قوانین نو ته سي دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي. هیڅ دی پاکستان په هیڅ نه و داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله و نه کوي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زموږ دغه دی واوري دي دا زه توقع لرم او یو غوښتنه لرم لکه څنګه یې چې دغه څلويخ کال د افغان مهاجرینو سره کومک کړی د پدې باندې باید څوک سرګه پټې نه کاندي او څوک سرګه پټې هغه صحیح نه ده. مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسی ویزې دې تمدید شي. هدا اقل د مونږ درې کال ویزې ډېر نورمال تمدید دي لري مونږ پیسې ورکولې شل سره کلدارې ورکولې ولی دغه مونږ ویزې د شپږ میاشتو لپاره تمدید دي لري اوس د درې میاشتو تر اخري دي دا درسته نه ده. مونږ غواړو چې د وزیر په شکل دی نارمل اماغ شپږ میسنیم تند مشکل نه لري، انشاءالله مشکلات به کم وي د ویزو تمدید هدا اقل نارمل حالت راسي.
ډیر مننه افغان صاحب. ښاغلی اسد خان، تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورېدې. دوی پر اتلونکو کې کوي پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې لپاره وغځول شي. دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو لپاره اغیزمنه کېدای شي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي چې د خبرونې وخت خلاصېدو په حال کې دی.
نو دغه خدای کې افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي، نو زه خو د مرګري د خبرې نه لګ یو قدم مخکې ورزم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د یونیسیار کارډونه وته ایشو کې او د ویزی رینیویشن او د ایکستنشن ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا ډیر په مشکله راغلي دي، ډیر په مجبورۍ نه راغلي دي. بلدا نوکرې دي سره نشي نشته دي، نوکرې نشي کولې دي، ګټل نشي کولې، بانک اکاونټس نشي کولاولې. نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته دي او چې کوم نړیوال چې کوم اورګنایزیشنز دي نو دغه په افغان مهاجرینو
باندې ډیره مننه.
زما یار نشوي، زما دلدار نشوي، زما زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا دنیا ویز پستائے ماں دنیا ویز پستائے ماں پری بدی ترما